د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, د وایس اف امریکا ډیوه رادیو دی. نن د خالی ورځ د کال 2023 نومبر د میاشتې 15 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خپرونه کې درته زاش په کوم هر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه خپل سر ټکی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ګرد هیواد کې په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د حملې پر ضد پر امنه احتجاجونو لپاره غږ کړی دی. مطبوعاتی راپورونه وایي چین او سعودي عرب پاکستان ته د 14 ارب ډالرو مالی پیکیج ورکولو باور ورکړی چې پکې به 15.5 ارب ډالره د پور په شکل کې ترلاسه کیږي. او د اوکراین پوځ په خرسان سیمه باندې د روسي پوځیانو سره په خونړۍ جګړه کې د وخت ښکېل دی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ګرد هیواد کې په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د حملې پر ضد د پر امن احتجاجونو لپاره غږ کړی دی. د یاد ګوند مشر شاه محمود قریشی په ټویټر خپل پیغام کې ویلي چې د مازیګر 15 بجو نه په ایستبا ګرد هیواد کې احتجاجونه کیږي. د ویلي عمران خان په ګولۍ وشتل په اصل کې د قام د غیرت مجروح کول یو ناوړه سازش دی او په دې به قام غلی نه پاتې کیږي. بلخو د پاکستان ځایي میډیا تر مخه د هیواد داخله وزیر د پلټنو مرکزی ادارې ایف ای ای ته امر کړی دی چې په پوز د بی بنیاده تورونو پر ضد ګامونه پورته کړي. دوی وایي چې د عمران خان او د هغه ملګرو پوز پر ضد د بی بنیاده تورونو پر سر د هیواد قانون وزارت سره یې رابطه کړي او د دوی پر ضد د قانوني کاروایی په کولو باندې غور روان دي. ځایي میډیا لیکي چې د تحریک انصاف ګوند مشر په دغه اساس گرفتار کېده همشي. په دې اړه وزیر اعظم شهباز شریف مطبوعات وایي چې یو غونډه هم په لاهور کې رابلل ده. د تحریک انصاف ګوند یو مشر احمد اظهر په خپل ټویټر ویلي دي چې د قتل حمله په عمران خان شوی او نیول کیږي به هم هغه او د هغه ملګری دا دوی ملک چلی او کسرکاس. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په یو بیان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا لګول شوي تورونه رد کړي او دغه یې بی بنیاده بللي. عمران خان په یو خبری کانفرنس کې د زیارت په ورځ برید پړه په وزیر اعظم شهباز شریف, د کورنو چارو وزیر رنا ثنا الله او د پاکستان د فوج په یو لوړ پوړي افسر میجر جنرل فیصل نصیر باندې اچولی, خو په دغه اړه یې کوم ثبوت نه وړاندې کړي. تیر شپه نه وخته د ایس پی آر لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د پی ټی آی د مشر لخوا د یوې ادارې او په خاصه توګه د یو مشر افسر پر ضد بی بنیاده تورونه د منلو وړ نه دي. د بیان تر مخه کچري څوک د خپل ناوړه مقصدونو لپاره داسې بی بنیاده تورونه لګیي او پوځي افسران او عسكر بدنامي, نو اداره به په هر حال کې د خپل افسرانو او سپایانو حفاظت کوي. بیان کې زیاته شوې چې د پوز دننه د احتساب یو خپل نظام شته کوم چې په هر پوزي عملي کیږي. د آی ایس پی آر دغه بیان کې د پاکستان د حکومت نه هم خواست شوې ده چې دغه معاملې پلټنې دي وکړي او کوم خلک چې په پوز به بنیاده تورونه لګي او یا یې بدنامي د هغوی پر ضد ګامونه پورته کړي. د پاکستان د فوز وایاندې ادارې لخوا په دغه بیان کې وړاندې لیکل شوی چې هیڅ چاته به هم دا اجازه ورنکړي چې په اداره او افسرانو داسې بی بنیاده تورونه ولګي او دغه ګام یې د غندنې وړ بللی دی. بلخوا تر اوسه په عمران خان د حملې په اړه کوم ایف آی آر نه دی درج شوی. د پنجاب ګجرات سیمې پولیس مشر ویلي دوی به هم هغه څه کوي د کومې چې ورته د صوبایي حکومت لخوا وویل شي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د خبر تر مخه عمران خان د دې نه انکار کړی چې د پوځي افسر نوم دی د مقدمې څخه لرې کړی شي, ځکه دغه مقدمه تر اوسه نه ده درج شوې. وایس آف امریکا ډیو راډیو د تحریک انصاف ګوند د مشرانو سره په دغه اړوند تماس هڅه کړې خو کوم ځواب ورته نه دی ویل شوی. مطبوعاتي راپورونه وایي چې چین او سعودي عرب پاکستان ته د 14 ارب ډالرو مالی پیکیج ورکولو باور ورکړی دی چې پکې به 15.5 ارب ډالره د پور په شکل کې ترلاسه کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي چې 9 ارب ډالر مرستې به چین او 14 به سعودي عرب ورکوي. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار د وزیر اعظم شهباز شریف په نږدېیو کې چین ته د سفر په اړه خبریالانو ته ویلي چین پاکستان ته د مالی مرستو باور ورکړی دی. د چین صدر شي جی پینګ د خولې را نقل کوي چې وزیر اعظم شهباز شریف ته ویلي هیڅ فکر اونه کی مونږ به ستاسو اقتصاد غورځېدو ته نه پرېږدو. د خزانه وزیر ویلي دي چې د کراچۍ نه تر پېښور پورې د تیز رفتار ریل ګاډي د 9.8 ارب ډالرو منصوبه باندې هم د چین چارواکي سلا شوي او د دواړو هیوادونو کاریز ډلې به زر مخې ته راشي. د یوې پوښتنې په ځواب کې د خزانه وزیر ویلي دي چې سعودي عرب هم پاکستان ته په اقتصادي مرستو کې د اضافي په کولو باندې مثبت اشاره ورکړې دي. د ویلي د دواړه هیوادونو چارواکو د 4.2 اربع ډالر پاکستان ته په ورکولو کار سرته رسولی او په دغه کې هیڅ قسم کمزن نشته. د زیاته کړه چې په ګوادر کې د 10 تر 12 اربع ډالر پورې په لګښت تیلو صفا کولو په پروژه یو وار بیا د سعودي عرب سره خبرې شوې، د کومې لپاره چې وزیر اعظم شهباز شریف دې ذمه وار کړې چې د متعلقه وزارتونو سره په رابطه کې اوسي. د پاکستان د خزانی وزیر ویلی په رغاونو لړ کې د پنګو لپاره آسیایی بانک او د نړیوال بانک په 2 نورو قرضو باندې هم خبرې پخې شوې دي. د اوکراین پوز په خرسان سیمه باندې د روسي پوځیانو سره په خونړۍ جګړه کې دی وخت کې له د اوکراین او روس دواړه عسكر په دغه سیمه د قبضې لپاره مکمل چمتووالی کړي او مورچې یې سنبال کړي. دواړه خواوی عسكر په دغه مرکزی خار د قبضې هڅه کوي. د دنیپرو سیند په غاړه پروت د خار په کال 2014 کې د روس سره زم شوې سیمه کرایمیا ته د تګ یوازینی لاره ده. د اوکراین د فوز یو مشر اولی رایټرز خبري ادارې ته ویلي چې روس به په هر قیمت د دې خار قبضې ترلاسه کولو لپاره خپل هڅه کوي، خو بل پلوته اوکراین په دې خار خپل کنټرول پر ځای ساتل غواړي. په خرسان کې د روس پر ځای کړل شوی نائب انتظامی مشر کیریل سټری موسوف ویلي روس به جګړه په هر قیمت ترسره کوي، ځکه که دغه سیمه پرېږدي نو دا به د روس لپاره لوی گزار وي. د روس یو ټی وی سره په خبرو کې دا خبره کړي. د دې صوبې په مرکز قبضه کول د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې تر ټولو مهمه برخه ده. که چېرته روس دا سیمه د لاسه ورکوي نو دا به د روس د صدر ویلادیمیر پوتین لپاره لویه ماتې وي، په داسې حال چې ځینې نورو برخو کې هم پوز په شا شوی دی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا ډی وده ز مجاهد جواد یم. اوس هم د مهمو راپورونو په لور. په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې لمرګونی برید دوه ورځې وروسته لا هم د پیښې مقدمه نه ده درج شوې او تحریک انصاف نن ماښام په ټول هیواد کې یو ځل بیا احتجاجي مظاهرې اعلان کړي. د عمران خان لخوا د حملې مقدمه کې د پوځي استخباراتي ادارې ISI په یو جنرال فیصل باندې د تور لګولو په خبرګون کې د پوځ د عامه اړیکو څنګه د پخواني وزیر اعظم د تور رد کړي او د خپل ادارې د افسر دفاعي کړي. مطبوعاتي رپورټونه وایي د ISPR د بیان لمخې مرکزی حکومت د پوځ د بدنامولو په تور د عمران خان په ضد قانوني کاروایی باندې غور کوي او په دې اړه وزیر اعظم شهباز شریف یو غونډه هم نن لاهور کې رابللې ده.
رپورټونه وایي د ISPR د بیان وروسته وزیر اعظم شهباز شریف په لندن کې میش خپل ورور پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون په لیکه رابطه کړې ده. رپورټونه زیاتوي نواز شریف حکومت باندې د ISPR د بیان په اساس د عمران خان په ضد د قانوني کاروایی ټینګار کړی دی. د فوز د عامه اړیکو څانګې پخوانی وزیر اعظم عمران خان هغه بیان باندې سخت غبرګون ښودلو چې پکې عمران خان په هغه باندې قاتلانه حمله پړه وزیر اعظم او د کورنو چارو وزیر سره د ISI میجر جنرال فیصل باندې اچولې وه. پخوانی وزیر اعظم د غیا درو تنانو د خپل سوکونه لری کول او د دوی په ضد د قاتلانه حمله په تور د مقدمه درج کول غوښتنه کوي. ISPR د عمران خان بیان نه اواز رد کړي، خو حکومت ته بغیر د کم ثبوت نه د فوز د بدنامولو په تور د قانوني کاروایی خواستوم کړي دي. خود عمران خان تحریک انصاف ګوند عمومي سکرتر اسد عمر د ISPR بیان رد کړي او د دې خبرګون کې عمران خان باندې لګیدل الزامونه بی بنیاد ګرځولې دي. په داسې وخت چې یو خواخو عمران خان باندې شوې حملې په سر ټول پاکستان کې احتجاجي مظاهرې کیږي، نو بل خوا له تر اوسه پورې د دې قضیې FIR هم نه دی درج شوې. د سیړنو تر مخه پخوانی وزیر اعظم لانګ مارچ حملې نه رامنځته شوي حالات هغه عناصرو ته ډاډ ورکولی شي څوک چې د ګډوډۍ یا بدامنۍ پیښو باندې کابو موندلو په نوم د ملک کنټرول لاس کې اخیستلو خواهش لري. او VOA ډیوه سره خبرو کې په دې حالاتو باندې خپله څېړنه کې د دفاعي چارو څېړونکي پرویز هود بای صدا سوائی
ہی تباکن ثابت ہوگا. اگر فوج نے یہاں مارشل لا نافذ کیا تو اس سے خرابی میں مزید اضافہ ہوگا.
هغه ویل که چېرې فوز مارشل لا ولګول نو دا به د پاکستان لپاره موجوده حالاتو کې لوی تباهي وي. پرویز هود باید دا خبره ومنله چې عمران خان بغیر د کوم ثبوت نه د آی اس آی په جردل او په وزیر اعظم شهبا شریف باندې الزامونه لګوي. خو هغه زیاته کړه دا ښکاري چې عمران خان اوس د دې نه په شا کېدو والا هم نه ده چې له امله به ملک سیاسي ناکلاري ورځ تر ورځ زیاتېږي. نوموړي اسلام آباد ته په رسېدو د فوز او د پی ټی آی لاګ مارچ ګډونوالو ترمنځ د خونړې انخطو یره هم څرګنده کړه. د تیر زیارت پر ورځ د پنجاب وزیر آباد علاقه کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په کنټینر شوی ډزو کې عمران خان او دغه د ګوند ځینې مرکزي لیډرانو په ګډون دیارلس تنان جوبل او یو تن وژل شوی و. پخواني وزیر اعظم عمران خان چې په دغه پیښه کې په خپو لګېدلی دی تیر ماسخوتن د لاهور شوکت خانم روغتون څخه مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې د خپلو غوښتنو پوره کېدو په سر احتجاج جاري ساتلو پخلی کړی دی. پخواني وزیر اعظم ویلي چې څنګه روغ شي نو د خپل سمدستي انتخاباتو غوښتنې په سر به یو ځل بیا اسلام آباد په احتجاجي لانګ مارچ پیل کوي. مرکز کې واکمن پی ډی ایم د عمران خان د وخت مخکې د انتخاباتو مطالبه رد کړې ده او مرکزی حکومت پخوانی وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف ګوند ته اسلام آباد کې احتجاجي جلسې اجازت ورکول نه هم انکار کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د سیاسي چارو څېړونکي د پاکستان موجوده کړکېچنه سیاسي فضا کې د ماشالا لګېدلو ګنګوسې د هیواد د جمهوري نظام او د آئین بالادستۍ لپاره یو لوی ګواښ بولي. دوی وایي په موجوده حالاتو کې هیواد د یو پوځي امیر واک ترلاسه کولو بوج توان نه لري. څېړونکي په دې نظر دي چې ملک په نورو مسلو کې د ښکېل کېدو مخنیوي لپاره باید موجوده سیاسي ګوندونه او نور طاقتونه د سیاسي اړیکې کابو کولو لپاره په ګډه کار وکړي. نور تفصیل لپاره خبرنه د ډیوی خبریال حمید الله راکوي.
سیړون کی وای د لانګ مارچ په محل په عمران خان وسلوال برید د هغه د ګوند په هیواد کې خوارې احتجاجونه او بیا د عمران خان لخوا په خپل پلویانو د دغه احتجاجونو دوامدار ساتلو غږ د هیواد سیاسي حالات ډیر توجن کړی دی. د عمران خان په ځان شوی برید کې د طاقتور فوزي اسټابلیشمنت نوم اغستلو ته د پوه سخت غبرګون هم د سیړونکو په وینا ښایي چې ګنی اوس دواړو خواوو یو بل ته خیبې ډېر ښکلې دي. وتلي خبریال حامد میر واشنگټن پوسټ اخبار ته په خپل یو مضمون کې لیکلي د اسلام آباد په فضا کې د فوزي کودتا ګنګوسې دي. که حالات نور کړکېچن او توجن کېږي نو په وس د پراخه کامی مفاد په بهانه د حکومت انتظام په لاس کې اغستلی شي. د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د قانون د څانګې پروفیسر فیصل شهزاد وایي
موجوده دور کې زدا ګڼم چې دا کم حالات نو موږ تیر شوي په نشپګو میاشتو کې د ملک تیریږي او تیر شو نو د دینا د مارشل لا لګولو لپاره د غي خلکو د پرخه حالات تاریخ کې نه دی پاتې شوی. خو کوم دو خبرو زما په نالج کې چې کوم دی چې د کمی وجه مارشل لا درسه پورې نه ده لګېدلې او امید زمونږ دا دی او یقین هم دی چې لګېدې هم نشي. یو 18th امندمنت ته او یو د جسټس وقار سیټ هغه فیصله ده چې کومه ډیره مشهور شوی وه زما په خل ټول خلک ته خبر هم دی.
حامد میر په خپل مضمون کې ولیکل د دیونه په سر کې د خپل کنټینر د پاسه عمران خان د پښتنې په جواب کې وویل که ماشالله لګي نو دې لګي د تا فرق نه پریوزي. حامد میر وایي عمران خان باندې ریږي خو زه یعنی حامد میر ویریږم ځکه چې د ماشالله د لاسه په کال 1901 کې د پاکستان دوه ټوټې شوی وي. د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون د سیاسياتو استاد شانواز مشال وایي
په پاکستان کې مارشل لا لګول چې دي زما په خیال دا اسټابلیشمنت ته فوج ته دا دونه ګران کار نه دی او بیا د کنټینر نه د ولس په مخ کې دا خبره کول دا دونه اسانه ول چې په مارشل لا ولګین په ما هیڅ فرق نه پریوزي. شاید په عمران خان به فرق نه پریوزي خو زما په خیال په دې ریاست په دې نظام په دې ولس په ډېر جوړ اثرات دغه شی پریوزي.
ورسپانې دان هم په خپل اداریه کې د ورستنی کړکېچ په جمهوري عمل د خرابو اغیزو ذکر کړی دی. پولیکی په دوامدار کړکېچ کې ځنې طاقتوري حلقې د کورنی اړیګړي د قابو کولو په تاثر سره د انتظام سنبالولو هڅه کولی شي او د دې خبرې د وړاندې نه خبرداري هم ورکړی شوی دی. خو څېړونکي وایي چې د هیواد بېساره معاشي ستونزې په پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنې مسلې او ولسي احتجاجونو سره سره د هیواد عمومي سیاست هم د نفرت تشدد او تاو ژورې کندې ته پریوزي نو د هیواد ناتوانه جمهوریت تر هغې د خطر سره مخ دی چې فیصله کوونکو قوتونه سیاسي مشران او ګوندونه د سیاسي زغم او حکمت نه کار وانخلي. حمید الله وی ډیو نیوز پېښور.
په پاکستان کې چې د دغه هوا جوړیدونه وروسته د لګ واخیا کمې مودې لپاره پاتې جمهوریت حکومتونو په نږدې هر دور کې د ګډوډۍ ډیر داسې مثالونه موندل کیږي چې تر شایي ګټې او اهداف نږدې یو شان لیدل شوي. څېړونکو وایي دغه اوسنۍ روانه ګډوډي هم لکه په اسټابلیشمنت کې دننه طاقت لاسته کولو لپاره یو ګوټکا ښکاري. په دې اړه نور تفصیل د احسان محمد خان په ریپورت کې.
د پېښور پونتون د سیمایز مطالعاتو مرکز پوخانه مشر پروفیسور ډاکټر سرفراز خان په وینا دغه اوسنۍ افره تفری چې په سرګنده د تحریک انصاف ډلې لخوا جوړ کړې شوی خو بیا د دې هر څه قابو ساتلو د لپاره مهار یا واګه د په نظر هم د هغه طاقتونو په لاسو کې ښکاری چا چې د دې وړاندې جماعت اسلامي ام کیو ایم طاهر القادری یا د تحریک لبیک غوندې ډلې وخت په وخت کارولې دي او هم د داسې ګډوډي جوړولو د لارې بیا خپل اهداف لاسته کړي. سرفراز خان زیاته کړه اوس چې د پوز د نوي سرلخکر د ټاکلو وخت را نږدې شوی نو د دغه افراتفری جوړولو مقصد ښکاریږي چې په حکومت فشار زیات کړي شي.
عمران خان کړه پالیسی سره نه دی نو هغه رول چې کوم جماعت اسلامي مخکې شروع کړو ماضي کې دې نه مخکې لو چې پښتنو کې پندیانو کې نو بیانې باندې جوړه پاتې دا کاران دي او ورسره بچي دي اني یا بل دې تحریک په ځان طرف کړو دا څنګه په حال کې دې څه کوي اپکو دا څنګه په تاریخ نه پک دي کله به ان کېم جوړ کو کله به بل او چې موري کو ته نه دي هغه په شاسو او فوج واکه اختیار خپل یا پر هراس یا په راستا طریقې باندې دا انار کی ماته ښکاری چې دا په فعال حال کې واقعي هغه او شو پورې چې دا نه کومه چی دې علاقه یې نشي.
د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څنګه او د استخباراتي شبکې دواړو مشرانو چې اونۍ وړاندې مطبوعاتي کانفرنس کې په ډاګه کړی و پوز به په سیاست کې د لاسوهنې لري پاتې وي او د عین تر مخه به یوازې خپل فرض ترسره کوي. په اسلام آباد کې مېشت خبريال سجاد مومند وای هغه نه غني چې په پاکستان کې جمهوریت حکومتونه او یا پارلمان دومره طاقت موندلې چې اوس په خپل سر یوازې کوم مهمه پریکړه وکړي
چې کوم فیصله دا هغه د طاقتور قوتونو ترمنځ او د حکومت ترمنځ به لازم خبره چې هغه توی شي اوسه پوری زمنګ جمهوریت دومره مضبوط نه دی شوی چې هغه یو خپل آزاد فیصله وکړي. دا ممکن نه ده لازم به ما فیصله کیږي چې کوم مخکنه ډیسایډ شوی دا نو کدی د پارا سف پریشر ټیکټکس دوی استعمال چې را دا فیصله چرته بدل نه کړی شي نو هغه هم ممکن ځکه نه ده چې هم د دغه دلی نه به بل څوک دوی خوخی او دومره دا غوی هغه نظم برابر دی کغه هر څوک وینو هغه یو پلیټ فارم مطابق زی مخ کې
د اپریل په میاشت کې د بے باورۍ تحریک په نتیجه کې د وزیر اعظم د سوکای څخه لری کې دوه وروستو چې د پی ټی آی مشر عمران خان وخت په وخت د احتجاجونو غوونه هم پورته کړی وو خو سړنکاران وای وس دغه په افراتفری او دړیکو بدل شوی احتجاجونه به تر کومې روان وي او څه نتیجې به راوړي دغه هر سبا د پوز د نوې سرلخکر د ټاکل کېدو ورستو سرګندېږي. احسان محمد خان وایس اف امریکا دیوا پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا ته د غوند په مشر او پخوانی لمړي وزیر عمران خان باندې د مرګونی برید لا عمل په ټوله هواد کې د جمعې پورز لاجنونه شوی په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا په دوو ځایونو سوابي او د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک کې د سولې احتجاجي مظاهره هم شوی. د ډیوی خبريال ریاض حسین په دغه احتجاجي مظاهرو کې لزینو ګډونوالو او څېړونکو سره خبرې کړي او دا راپور پرې راسوله.
شپیت کلن محمد عثمان د ورسپانو سټال تراغلی او غواړي چې ځان د ملکی حالاتو څخه خبر اوساتي. دی وايي 13 ورځې د سوابې ضلع په امر مارچ کې ګډون کړو خو په قومي میډیا کې دیتا ځین نه دی ورکړی شوی.
تکمونګه پهونو په سوابې ټلچین باندې وا ان پی پیپل پارټي د امن د ټولو پارټو مشترکه یو جرګه شوی وا او هغه موږ ټول تلو په ګڼ تعداد کې کولاغي کورج بالکل نشته کې لکه چې سپینې جنډا وا امنو.
13 ورځې د خیبر پښتونخوا په سوابې او جنوبی وزیرستان کې د بدمنه او ترهګری په ضد سخت احتجاجونه شوي چې پکې په زرګونو خلکو ګډون کړی وو. په ټوله صوبه کې د خراب امن او امان صورتحال عمله د 1300 میاشتو راهیسې احتجاجي لړۍ دوام لري او په دې احتجاجونو کې د ګډونوالو لخوا د تحفظ او امن پر ځای ساتلو غوښتنې کیږي. په خیبر پښتونخوا کې پارلیماني غړي هم وخت په وخت د قومي میډیا نه دا ګیلې کوي چې د ملک د نورو برخو پرنګ د صوبې ستونزې نه رابرسېره کیږي. په صوبه کې د مخالفې ډلې عوامي نېشنل ګوند صوبایي پارلیماني غړي سردار حسین بابک وایي باید میډیا خپل آئینی ذمہوار تر سره کړي. دیوایی دا د صحافتی ادارو آئینی ذمہواری ده چې د دې خبرونو لا زی ورکړي. په دې کې زمونږه هیڅ قصور نشته چې د ترهګرۍ ځپلې خلک په داسې حالاتو کې ژوند کوي، او بیا مونږ هم د دې ریاست اوسیدونکو او د پاکستان د آئین او قانون دننه خبره کوو. صحافتی کارکونکي وایي په صوبه کې تر ډېره حده پورې هغوی د هر قسمه واقعاتو د کوریج ذمہواری ترسره کوي. صحافتي ځایي او نړیوال تنظیمونه وایي په پاکستان کې میډیا د فشار لاندې ده او نشي کولی چې آزاد صحافت وکړي. خو د پاکستان حکومت وایي صحافتي ادارې په مکمله توګه آزادي دي. د صحافت نړیوالې ادارې وایي روان کال پاکستان د صحافتي ازادۍ په نوم لړ کې 12 درجه غورځېدلې دي او په 180 هیوادونو کې په 155 نمبر دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
په جنوبی وزیرستان کې پرون د نامنۍ پر ضد شبې ولسی غونډې وروسته خلک وایي په سیمه کې د امنیت وضعیت بیا ګډوډ شوی، ځکه په زیاتره شمیر خلکو په دغه غونډه کې ګډون کړی و. خو د سیمې پولیسو مشر وایي حالت په کابو کې دي او د خلکو د تحفظ لپاره د پولیسو تر څنګ نور امنیتي عسکر موجود دي او چاته د سیمې وضعیت د خرابېدو اجازه نه ورکوي. نور تفصیل د اتن بیټنی په ریپورت کې.
پرون د جمعې په ورځ پښتون ژغورنې غورڅنګ په جنوبي وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې لویه احتجاجي غونډه کړې. پی ټی ایم ویلي هغه قوتونه چې غواړي پښتنو په خاوره کې بیا جګړه پیل کړي. خو دا لویه ولسی غونډه دا څرګندوي شکست د هغوی مقدر ګرځېدلی دی. د علاقې یو خبریال نورعلي وزیر وویل دا د اعظم ورسک تاریخ تر ټولو لویه ولسی غونډه وه.
کومه جلسه ده په دې کې ګڼ شمېر خلک د سیمې وو. د دې سیمې زمینداران دي، نوجوانان دي، سیاسي سماجي خلک دي، مشران دي، نو هغه هم ډېر زیات په ګڼ شمېر کې راوتلي وو. په دې کې چې کوم د پښتنو سیمې کې کوم ستونزې دي، مسله مسایل دي، هغه زیات په ګوته کړي، هغه ډېر زیات په دې کې بیان شوي.
اسام ورسک د جنوبي وزیرستان مرکز واړه څخه نږدې 40 کیلومتره لرې لویدیز او د افغان پولیس سره په سیرما بیرمل تحصیل مرکزي خر ګوټه دي. او په دې وروستي کې د عملې د پیښو راپورټونه پکې ترلاسه کړي شي. د علاقې ایمتر محب وزیر اویل په علاقې کې تیر څه مدیر سي د ناامنۍ پیښې سیوا شوې دي. هغه زیاته کړه په دې اړه د علاقې حکومتي او پوځي چارواکو سره جرګې کړي خو د دوی د امن په غوښته عمل نه کړي شي.
سرګشتي دي، بتخوري ده، بدامني ده، د شپې په تاڼو باندې ډزې کیږي، د خلکو په کورونو باندې ډزې کیږي، مقامی خلک د مختلف په طریقو سره ځورول کیږي. بالکل د مقامی چکم ڈی پی او دی هغې سره هم زموږ جرګه شوې وه. بالکل پر امن و، هیڅ قسم انتشار نه و پکې.
د ضلع پولیسو مشر عتیق الله اویل د علاقې امنیت په کابو کښې دی. دغنه د خلکو تحفظ دپاره پولیس او نور امنیتي ځواکونه موجود دي او د ضلع نورو سیمو تر څنګ په اعظم ورسک سیمه کښې هم ګشتونه کوي.
بدامنی خو داسې نشته او داسې لکه دوکه واردات خو ټول پاکستان شي نه، بلکې زن چې ټولې بنی شي وشي نشته چې ته وایې چې ډېر پریشان کوون صورت حال دی. کنٹرول شدی پولیس گاشت کو نو لا انفورسمنٹ ایجنسیز مطلب خپل روټین نارمل ایکټیویټیز ریسپانسیبلیټیز دا ایگزیکیوټ کوي.
د پاکستان پوځ د شمالي او جنوبي وزیرستان په ګډون په قبایلي ضلعو کې عملیات کړي. د دې عملیاتو په پایله کې دعوی کوي چې د منظمې ترهګرۍ نوغې ویستې دي. خو د دې دعوو په څنګ کې د پاکستان دننه په امنیتي ځواکونو د بریدونو کولو لړۍ هم دوام تر ده. او تحریک طالبان پاکستان ویلي یوازې د اکتوبر په میاشت کې پاکستان دننه 340 بریدونه کړي دي. د دې ادعاو تر څنګ د پاکستان پوځ په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو سره هم د جون میاشت راسې خبرې پیل کړې دي. د دوو خبرو مشري په پښتونخوا صوبه کې د عمران خان د صوبې حکومت وین بیرسټر سیف کوي. او نوموړي وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي د طالبانو سره خبرو دریم پړاو به نومبر کې پیل کېږي. عدنان بیټنای، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي دا بيخي به ضرر دي. د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه واکسین وکي او د ټول عمرې مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
درنوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان الیکشن کمیشن ویل دی چې د بلوچستان په 22 زلو کې بلدیاتی ټول ټاکنې د دسمبر 14 نیټه تر سره کیږي او د دې لبش پړدو وروسته د یونین کونسلونو خاروالیو او نائب چیرمنانو انتخابات کیږي. د کومې لپاره بچی جلال ټایلان شي نور تفصیل له کوټې څخه د حمید سمسور پر راپور کې.
د پاکستان د ټول ټاکنو د کمیسون سیمیز الیکشن کمشنر نعیم احمد وی او ای ډی وته وویل چې د بلوچستان له 15 څخه په 2 زلو کې به د بلدیاتی انتخاباتو پر مخصوصه یا پر ځانګړو چوکۍ باندې په کوم کې چې د شذو مزدورانو کروندګرو د لږکیو چوکۍ شامل دي و ټولو ریټرنینګ افسرانو ته ویل سوی دي چې د نامزدګۍ کاغذان دي د نومبر لومی څخه بیا د نومبر تر نیمه پوري ترلاسه کړي. د کاندیدانو پیرس په د نومبر پر لسمه باندې خورجی د بلدیاتی انتخاباتو پر مخصوص نشستو به په دغه انتخاباتو کې د برخه اخستونکو د کاغذانو کتنه به لیو لسم زخه بیا تر 14 نومبر پورې تر سره کیږي. الیکشن کمشنر نعیم احمد ویل
خواتین کی زیاده سے زیاده ووٹر ایز اے ووٹر رجسٹر کر سکے
مستقل کو چې د شذو ډیر ووټونه رجسٹر کړو او په انتخاباتو کې د دوی برخه اخستل لیکنی کړل سي.
الکترال پروسس کې اندر
موږ د ضلع پر کچه باندې د ووټرو کمیټیانې جوړې کړې دي چې هغه وښځو ته معلومات ورکوي. د بلدیاتی انتخاباتو پر مخصوصه چوکیو باندې د انتخاباتو لپاره رای ورکوونکي به لوړاندې منتخب سوي کونسلران ورکولی شي. د شذو مزدورانو کروندګرو او د لږکیو پر مخصوصه چوکۍ باندې د انتخابات کول وروسته به د یونین کونسل میونسپل کارپوریشن د چیرمین او د وایس چیرمین ټاکنې تر سره کیږي چې د دې لپاره به بیا جلا جلا نیټه اعلان کیږي. د بلوچستان الیکشن کمیشن وی چې د سیلاب له سببه د بلوچستان په ضلعهب لسبیلا بلدیاتی انتخابات نه دي تر سره سوي. نور په ټولو بلوچستان کې بلدیاتی انتخابات 2 میاشتې مخه تر سره سوي دي. د ضلع حب لسبیلی لپاره بیرته 2 ځل د نومبر له 14 نیټې څخه د کاغذانو کتنه تر سره سوې ده چې د دسمبر پر 14 به په دغو دواړو ضلعو کې انتخابات وسی او دغه ډول د ضلع پشین په رمزي کې به هم د دسمبر پر 14 باندې بلدیاتی ټول ټاکنې وسی. د کوټې د ضلع د لوکل ګورنمنت انتخابات د عدالت لوري ځنډول سوي دي. الیکشن کمیشن وویل چې په بلدیاتی انتخاباتو کې د شذو لپاره 2.5% د مزدورانو او د کروندګرو د لږکیو لپاره 15% کوټه ده. حمید سمسور وی او ای ډی وا کوټه.
دا د وی او ای ډی وا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, د وایس اف امریکا ډیوه رادیو دی. نن د خالی ورځ د کال 2023 نومبر د میاشتې 15 نیټه ده. په دې یو ساعته خبري خپرونه کې درته ځاښ په کوم اندر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او فل سرټکی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ګرد هیواد کې په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د حملې پر ضد پر امن احتجاجونو لپاره غږ کړی دی. مطبوعاتي راپورونه وایي چین او سعودي عرب پاکستان ته د دیارلس ارب ډالر مالی پیکیج ورکولو باور ورکړی چې پکې به 15.5 ارب ډالر د پور په شکل کې ترلاسه کیږي. او د اوکراین پوځ په خرسان سیمه باندې د روسي پوځیانو سره په خونړۍ جګړه کې د وخت ښکېل دی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ګرد هیواد کې په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د حملې پر ضد د پر امن احتجاجونو لپاره غږ کړی دی. د یاد ګوند مشر شاه محمود قریشی په ټویټر خپل پیغام کې ویلي چې د مازیګر 5 بجو نه په ایستبا ګرد هیواد کې احتجاجونه کیږي. د ویلي عمران خان په ګولۍ وشتل په اصل کې د قام د غیرت مجروح کولو یو ناوړه سازش دی او په دې به قام غلې نه پاتې کیږي. بلخو د پاکستان ځایي میډیا تر مخه د هیواد داخله وزیر د پلټنو مرکزی ادارې ایف ای ای ته امر کړی دی چې په پوز د بی بنیاد تورونو پر ضد د ګامونه پورته کړي. دوی وایي چې د عمران خان او د هغه ملګرو پوز پر ضد د بی بنیاد تورونو پر سر د هیواد د قانون وزارت سره یې رابطې کړي او د دوی پر ضد د قانوني کاروایی په کولو باندې غور روان دی. ځایي میډیا لیکي چې د تحریک انصاف ګوند مشر په دغه اساس گرفتار کېدی هم شي. په دې اړه وزیر اعظم شهباز شریف مطبوعات وایي چې یو غونډه هم په لاهور کې رابللې ده. د تحریک انصاف ګوند یو مشر احمد اظهر په خپل ټویټر ویلي دي چې د قتل حمله په عمران خان شوي او نیول کېږي به هم هغه او د هغه ملګري. دا دوی ملک چلوي یو کسر کس. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر په یو بیان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا لګول شوي تورونه رد کړي او دغه یې بی بنیاده بللي. عمران خان په یو خبري کانفرنس کې د زیارت په ورځ برید پړه په وزیر اعظم شهباز شریف, د کورنو چارو وزیر رنا ثنا الله او د پاکستان د فوج په یو لوړ پوړي افسر میجر جنرل فیصل نصیر باندې اچولی, خو په دغه اړه یې کوم ثبوت نه وړاندې کړي. تیر شپه نه وخت د ایس پی آر لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د پی ټی آی د مشر لخوا د یوې ادارې او په خاصه توګه د یو مشر افسر پر ضد بی بنیاد تورونه د منلو وړ نه دي. د بیان تر مخه که چېرې څوک د خپل ناوړه مقصدونو لپاره داسې بی بنیاد تورونه لګوي او پوځي افسران او عسکر بدنامي, نو اداره به په هر حال کې د خپل افسرانو او سپایانو حفاظت کوي. بیان کې زیاته شوې چې د پوځ دننه د احتساب یو خپل نظام شته کوم چې په هر پوځي عملي کیږي. د آی ایس پی آر دغه بیان کې د پاکستان د حکومت نه هم خواست شوې ده چې دغه معاملې پلټنې دي وکړي او کوم خلک چې په پوز به بنیاد تورونه لګي او یای بدنامي د هغوی پر ضد ګامونه پورته کړي. د پاکستان د فوز ویان د ادارې لخوا په دغه بیان کې وړاندې لیکل شوی چې هیڅ چاته به هم د اجازه ورنکړي چې په اداره او افسرانو داسې به بنیاد تورونه ولګي او دغه ګام یې د غندنې وړ بللې ده. بلخوا تر اوسه په عمران خان د حملې په اړه کوم اف آی آر نه دی درج شوی. د پنجاب ګجرات سیمې پولیس مشر ویلي دوی به هم هغه څه کوي د کومې چې ورته د صوبایي حکومت لخوا وویل شي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د خبر تر مخه عمران خان د دینه انکار کړی چې د پوځي افسر نوم دی د مقدمې څخه لري کړی شي, ځکه دغه مقدمه تر اوسه نه ده درج شوې. وایس اف امریکا ډیوه رادیو د تحریک انصاف ګوند د مشرانو سره په دغه اړوند تماس هڅه کړي خو کوم ځواب ورته نه دی ویل شوی. مطبوعاتي راپورونه وایي چې چین او سعودي عرب پاکستان ته د 14 ارب ډالر مالی پیکیج ورکولو باور ورکړی دی چې پکې به 15.5 ارب ډالر د پور په شکل کې ترلاسه کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي چې 9 ارب ډالر مرستې به چین او 4 به سعودي عرب ورکوي. د پاکستان د خزاني وزیر سقدار د وزیر اعظم شهباز شریف په نږدېیو کې چین ته د سفر په اړه خبریالانو ته ویلي چین پاکستان ته د مالی مرستو باور ورکړی دی. د چین صدر شي جی پینګ د خولې را نقل کوي چې وزیر اعظم شهباز شریف ته ویلي هیڅ فکر اونه کی مونږ به ستاسو اقتصاد غورځېدو ته نه پرېږدو. د خزانه وزیر ویلي دي چې د کراچۍ نه تر پېښور پورې د تیز رفتار ریل گاډي د 9.8 ارب ډالر منصوبه باندې هم د چین چارواکي سلا شوي او د دواړو هیوادونو کاریز ډلې به زر مخې ته راشي. د یوې پوښتنې په ځواب کې د خزانه وزیر ویلي دي چې سعودي عرب هم پاکستان ته په اقتصادي مرستو کې د اضافي په کولو باندې مثبت اشاره ورکړې دي. د ویلي د دواړه هیوادونو چارواکو د 2.2 اربع ډالرو پاکستان ته په ورکولو کار سرته رسولې او په دغه کې هیڅ قسم کمزند نشته. د زیاته کړه چې په ګوادر کې د 10 تر 12 اربع ډالرو پورې په لګښت د تیلو صفا کولو په پروژه یو وار بیا د سعودي عرب سره خبرې شوي، د کومې لپاره چې وزیر اعظم شهباز شریف دې ذمه وار کړې چې د متعلقه وزارتونو سره په رابطه کې اوسي. د پاکستان د خزانی وزیر ویلی په رغونو لړ کې د پنګو لپاره آسیایی بانک او د نړیوال بانک په 2 نورو قرضو باندې هم خبرې پخې شوې دي. د اوکراین پوز په خرسان سیمه باندې د روسي پوځیانو سره په خونړۍ جګړه کې دی وخت کې له د اوکراین او روس دواړه عسكر په دغه سیمه د قبضې لپاره مکمل چمتووالی کړي او مورچې یې سنبال کړي. دواړه خواوی عسكر په دغه مرکزی خار د قبضې هڅه کوي. د دنیفرو سیند په غاړه پروت د خار په کال 2014 کې د روس سره زم شوې سیمه کرایمیا تر تګ یو ځنه لاره ده. د اوکراین د فوز یو مشر اولی رایټرز خبري ادارې ته ویلي چې روس به په هر قیمت د دې خار قبضې تر لاسه کولو لپاره خپل هڅه کوي، خو بل پلاته اوکراین په دې خار خپل کنټرول پر ځای ساتل غواړي. په خرسان کې د روس پر ځای کړل شوی نائب انتظامی مشر کیریل سټری موسوف ویلي روس به جګړه په هر قیمت ترسره کوي، ځکه که دغه سیمه پرېږدي نو دا به د روس لپاره لوی گزار وي. د روس یو ټی وی سره په خبرو کې دا خبره کړي. د دې صوبې په مرکز قبضه کول د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې تر ټولو مهمه برخه ده. که چېرته روس دا سیمه د لاسه ورکوي نو دا به د روس د صدر ویلاډیمیر می فیوټر لپاره لوی ماتې وی. په داسې حال چې ځینې نورو برخو کې هم پوز په شا شوې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
مطبوعاتي رپورټونه وایي چې چین او سعودي عرب پاکستان ته د 1.5 اربع ډالر مالی پکیج ورکولو باور ورکړی چې پکې به 15.5 اربع ډالر د پورونو په بڼه ورکول کیږي. د اقتصادي چارو پوهان وایي دا رقم به پاکستان د دې جوګه کړي چې راتلونکي میاشت کې د ایم ایف سره د ارزونې خبرې په ډاډه زړه وکړي او د مالیاتي ادارې سخت شرطونه ونه مني. نور تفصیل اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
مطبوعاتي رپورټونه وایي چې دا رقم به د روان مالی کال 2022-23 د مالی اړتیاو نږدې 80% برخې پوره کولو لپاره کافي وي او پاکستان به په سملاسي ډول د اقتصادي سقوط د خطر څخه هم وځي. ښکاره دی وی چې نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف د پاکستان لخوا د پور د سختو شرطونو پوره کولو وروسته د هیواد ته د کم لوی مالی پیکیج ورکولو باور نه دی ورکړی. پاکستان د چین څخه د 1.3 اربع ډالرو د قرضو رول اوور کولو او یونیم ارب ډالر د نوې قرضو اغستل غواړي. چې د رسپانې ایکسپریس ټریبیون د خبر تر مخه چین د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته د روستي سفر په محل د دې باور ورکړی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي 1.5 اربع ډالر غټ رقم دی او دا به د هیواد د بجټ او جاري کاتې د خسارو په راکمولو کې مرسته ملاتړ وکړي. د وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې د اقتصادي او مالی چارو خبريال طاهر امین ویل پاکستان ته به سږ کال 1.5 اربع ډالر پکار وی چې پکې به د 2.5 اربع ډالرو نړیوالې قرضې د سود څخه بیرته ستنول او پاتې 4.5 اربع ډالر به د بجټ چلولو او د زرې مبادله د ذخیرو د مستحکم کولو لپاره کارول کیږي.
دلدار چې بیا موږ د ایم ایف سره نیګوسیشن چې کوم دی په 9th review باندې هغه په خر ټرمز باندې کوي شو. په دې ټیم کې خو هغه ډیکټیشن نه ادروایز که زموږ په لاس کې سینا صدغه شورټی د ملکونو نه بیا موږ هغه خپل ټرمز چې کوم دی کوشش کوي شو چې هغه فلیکسیبل او کم نه کم بوج راشي په دغه باندې په حکومت باندې په عوام باندې په خزانه باندې دغه شرایط چې کوم دی هغه بیا نرم شانت. ایم ایف الریډي د ډومور مطالبه کړی دا چې تاسو کوم سیلز ټیکس دی دا په پټرولیم پروډکټس باندې ولګوي د ټیم کې زیرو دی نو کدا ان کیس یو کیږي دا غیر ډایرکټ په پټرول اکانومي باندې نیگیټیو اثرات راځي.
د 13 جمعه پر ورځ د خزانه مرکزی وزیر اسحاق دار اسلام آباد کې خبريالانو سره غیر رسمي خبرو کې ویلي چې پاکستان چین ته په مجموعي ډول د 8.8 اربع ډالرو د پور خواست کړي او د سعودي عرب څخه هم د $1.2 اربع قرضه غوښتلې ده او د اسحاقدار په قول د سعودي عرب د خزانه وزیر هم په دې لړ کې پاکستان ته مثبت جواب ورکړی دی. د اقتصادي چارو څېړنکاران وایي د چین او سعودي عرب څخه د دې مالی مرستو ترلاسه کېدو وروسته به د پاکستان د زر مبادلې ذخیره مستحکم شي او روپۍ به د ډالر په مقابله کې خپل بیللې ارزښت بیا ترلاسه کړي، چې د اسحاقدار په وینا اوس هم د ډالر په مقابله کې د 200 څخه لاندې ده. د اسلام آباد د انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي د اقتصاد او د سانګې استاد ډاکټر میراج الحق وایس اف امریکا ډیوا سره په دې اړه خپل تجزیه کې وایي په اصل کې پاکستان د بیلنس آف پیمنټ د غټې ستونزې سره مخ دی او دا رقم به د پاکستان په اقتصاد باندې روان فشار کم کړي او حکومت به د دې جوګه شي چې خلکو ته اسانه ورکړي.
نو حکومت ته د به حل زر کوي چې خلکو داسې اقدامات وکړي او داسې اکنامیک یو پیکیج ورکړي چې د لیسره د عام وګړي په ژوند کې اسانتیا نه راشي.
د خزانه مرکزي وزیر اسحاق ډار د وزیر اعظم شهباز شریف چین ته وروستي سفر هم ګټور بللې او ویلي چې د سره به د چین پاکستان اقتصادي راهداري د بیا په بحالي دوه کې مرسته ترلاسه شي. د زیاته کړې چې چین پاکستان ته ورکړې $40 ارب د ډیپازټ میاد هم په غزولو سلا شوې دي. د اسحاق ډار په وینا وزیر اعظم په دې وروستو کې سعودي عرب ته د خپل سفر په مهال د کیش ډیپازټ د $3 ارب څخه $6 ارب ته د زیاتولو هم خواست کړی دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د برتانیې د دفاع وزارت ویلي چې د استخباراتو تر مخه ډیر کم امکان لري چې د روس د خوا نوي پوځي دستو ته کم یا د نش برابر پوځي روزنه ورکړل شوې وي. او ایران په لومړي ځل منلی ده چې روس ته یې ډرونز ورکړي. بلخوا امریکا ویلې ده چې دوی اوکراین ته د روس نه د ځان دفاع لپاره نږدې د $400 میلیارډ په ارزښت نور مرسته ورکوي. په دې اړه د وی وی رپورټ دته ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د برتانی د دفاع وزارت د استخباراتو د معلوماتو په اساس ویلي دي چې د خزان یا منی په موسم کې د لانور پوځیانو د برتی کولو وخت په سر را رسیدلی دی، خو روس تر دې دمه د وړاندې نه برتی شوو پوځیانو ته هم د مناسب تربیت ورکولو کې د ستونزو سره مخ دی او نږدې 3 لکه پوځیانو ته د تربیت ورکولو دپاره د روس پوځیان د وړاندې نه د فشار سره مخ دی. روس د ستمبر په میاشت کې د دې پوځیانو د برتی کولو اعلان کړی و. د دفاع وزارت ویلي دي چې د منی په موسم چې د نومبر په میاشت کې شروع کیدونکې دي، په دې کې د 1,40,000 نورو پوځیانو د برتی کولو عمل سره به دا ستونزې یو په دوه شي. د برتانیې د دفاع وزارت تر مخه روس د تربیې د کسانو د زیږی او د ګوله بارود د کمی په وجه نو پوځیانو ته په بیلاروس کې د تربیې ورکولو هڅې پیل کړې دي. وزارت زیاتوي چې د مناسب تربیې د نشتوالي په وجه دا نوي پوځیان په جنگ کې ډیره کمه ګټه ورکولی شي. په ان حال کې امریکای د روس د يرغل خلاف اوکرين ته د نورو $400 میلیارډ د پوځي امداد ورکولو اعلان کړی. په اوکرين باندې د روس د يرغل اتم میاشتې وشوي او نهمه میاشتې پیل شوه. د امریکای د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا روسنه امداد د دې خبرې سرګندونه ده چې امریکا د اوکرين د ضرورتونو پوره کولو ته تیار ده او بل دا چې د خپل خپلواکۍ د تحفظ لپاره د اوکرين ځواکونو توان هم سیوا کولو هڅه کوي. په خبر پانه کې ویل شوې دي چې د فروری په 23 شروع شوي په اوکرين د روس د يرغل راهسې دوی تر دې دمه د اوکرين ته د $3.2 بلیون نه زیاتې ژمنې کړې دي. امریکای اوکرين ته په فضا کې د تحفظ لپاره د هاک په نامه میزایل، د ټینکونو د اغستلو لپاره رقم، د رابطو جدید نظام، ډرونز، پوځي ګاډي، د جاسوسي آلات او ګاډي او د پوځیانو د تربیت او خرچو لپاره رقمونه ورکړي دي. د جمعې په ورځ ناوخته د اوکرين صدر ولودومایر زيلنسکي په خپل وینا کې د امریکای د خوا د نوو مرستو او په خاصه توګه د پوځي ګاډو د ورکولو هرکلی کړی دی. کایف ته د سفر په وخت د امریکای د قومي امنیت سلاکار جیک سولوون او ویلی وو چې د نهه یا سشنبه په ورځ امریکا کې د میانه مودې د انتخاباتو نه وروسته به هم د اوکرين سره د دوی په مرستو کې هیڅ کمی رامخته نشي. د ریپبلیکن ګوندونو غړو ویلي دي که چېرې دوی د امریکای د کانګرس لپاره کېدونکې انتخابات وګټل نو دوی به د کایف د پاره د امریکای په امداد کې کمی کوي. تیره میاشت د امریکای په ایوان نمائندگان کې د ریپبلیکن ګوند یو مشر کیوین مکارتی او ویلي وو چې امریکایانو ته نه د پکار چې اوکرين ته یو بلانک چیک ورکړي، مانه دا چې اوکرين څومره رقم غواړي بغیر د لم لیټ نه دی امریکا دوی ته ورکړي. د امریکای چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي دي چې نږدې هر ورځ د امریکای او اوکرين چارواکي د یو بل سره خبرې کوي او امریکا هڅه کوي چې اوکرين ته داسې وسله ورکړي چې ورسره دوی وکړل شي د روس ډرونز راګوزار کړي. دوی زیاته کړې چې امریکا د خپل ملګرو ائتلافیانو سره په مرسته ملګرتیا هم اوکرين سره دفاعي مرستې کوي. په عین حال کې کرملن ویلي دي چې دوی د خیرسون نه وزي. دا د روس لپاره یو اهمه علاقه وه. د خیرسون د شورا د ودانۍ نه د روس جنډه لرې کړل شوې ده. بلې خوا د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبدالله هایی په اړومبي ځل منلې ده چې دوی روس ته ډرونز ورکړي دي، خو زیاته کړې ده چې دا یې په اوکرین د روس د یرغل د پیل کېدو نه وړاندې ورکړي دي. اوکرین، امریکا او مغربي هیوادونو پرله پسې ویلي وو چې روس په اوکرین کې د ایران د خوا ورکړل شوي ډرونز کاروي. ان تر د تیرې هفتې پورې ایران دغه تورونه رد کړي وو. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو کمشنر والکارد اتورک په یمن کې د ملګرو ملتونو په مزګړتوب د شوې تړون بیا پر ځای کېدو غوښتنه کړې. د دغه تړون وخت څه باندې یو میاشت مخکې پای ته رسېدلی چې له امله یې د ملکي وګړو په مرګ ژوبل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په دې اړه د امریکا غږ یو راپور ته زموږ همکار وکمچا روان وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر واکر تورک غږ کړی دی چې د ملګرو ملتونو په مزګړتوب کې په یمن کې د جنبندۍ د لوزنامې خبرې اترې بیا پیل کړي. د کومې میاشتې تیره میاشت ختم شوې او په نتیجه کې د عام ولس مرګ ژوبل سیوا شوې. ترک په یو بیان کې د زیاتې شوې جګړې غندنه کړې ده چې پکې مرګ ژوبل سیوا شوې، ځکه چې د جګړې دواړو خواوې د شپږو میاشتو د رزبندۍ په میاد غزولو کې پاتې راغلي، کوم چې په 2 اکتوبر پوره شوې. هغه په دواړو خواوو غږ وکړ چې د بربادونکې جګړې د ختمولو لپاره دی په خپلو کې کینی او د خبرو اترو د لارې دی یې څه حل راوباسي. د ملګرو ملتونو د یاد دفتر ویان جرمی لارنس ویلي د حوثیانو انصار الله ډله تر ډېره حده په یمن کې په مرګژوبله اړولو تورنه ده او زیاته یې کړه چې دا ګرانه ده چې د اغېزمن شوو ولسي وګړو دقیقې شمېرې معلومې کړې شي، خو دفتر یې د دریو داسې بریدونو پخلی کړی دی چې د ایران نوازه حوثیانو د حکومت لخوا شوي او د دریو هدفي بریدونو معلومات یې هم ترلاسه کړي. هغه دا افسوسناکه عمل وبللو او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب سرته رسېدلې لوزنامه تر ډېره حده مؤثره وه، ځکه چې په ډزبندۍ عمل کېدلو ټورک ویلي موږ دا ولیدل چې د لوزنامې په ترڅ کې مرګ ژوبله ډېر کم شوي او بې کوره شوي خلک وتوانېدل چې د خوراک سکاک او د ضرورت نور سیزونو ته لاسرسی ولري. د ملګرو ملتونو د وینا تر مخه په اته کاله جګړه کې یمن د نړۍ تر ټولو د لوی انساني ناورین سره مخ دی او د نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه په جګړه کې د 350,000 نه زیات خلک وژل شوي او د 600,000 نه زیات خلک بې کوره شوي. د شمیرو تر مخه کم نه کم 3 میلیونه خلک بنیادي انساني ضرورتونو ته اړتیا لري.
په پښتونخوا صوبه کې د تماکو کاروانګرو غوښتنه کړې ده چې د تماکو نوې نرخونه د بسمدستي توګه اعلان کړي شي، ځکه که دوی ته دغه نوې نرخونه اعلان نشي نو دوی به نور تماکو نه کړي او د غنمو په کاروانې به لاس پورې کړي. په دې اړه نور حال د ملک وقاص په ریپورت کې.
دغه غوښتنه د کاروانګرو د اتحادیې مشرانو په مردان کې د یو خبري کانفرنس وروسته ډیوه نیوز ته کړي دي. د تماکو کاروانګر وایي تر اوسه پورې د تماکو یو کیلو نرخ 215 روپے دے او باید دغه دے 500 روپے کړی شي. د دوی په وینا د تماکو د تنظیم اداره پاکستان ټوبیکو بورډ ذمہواری ده چې هر کال د اکتوبر 1.5 نیټه پورې د تماکو نوې نرخونه اوټاکی او تر اوس وخت پورې دغه نرخونه ندی ټاکلې شوی. اقبال خان د کاروندګرو د اتحادیه صدر نور وای
ټوبیکو بورډ دا فرض دی چې طریقت 30 اکتوبر پورې پکار دا چې دی ریټ ډیکلیئر کړي دي. د صوبې په فرایض کې دا شامل دي چې دی د غنم ریټ ډیکلیئر کړي دي، د غنم د غلی ریټ ډیکلیئر تر څو کړي دی ډیکلیئر کړي.
دا کاروندګر وای د کال په پیل کې د تماکو کمنیانو دوی ته تاکید کوي چې زیات تماکو دی او کړلی شي او د دې پشا علت دا دی چې هم زاړه نرخونه ورته پزې او ساتلی شي، خو که نرخ ورته زیات نه کړی شو نو سږ کال به دوی نور تماکو ونه کری. تماکو د اتحادیه ویونکې لیاقت یوسفزی نور وای
دا اپشن موجود چې موږ یو پیر بیا چې کوم نه پای کار طرف ته نور شو خو موږ حکومت چې هغه کو توایو چې تماکو داسې او فاصله چې دینه مرکزی حکومت ته زیاته پیسې را صبح حکومت ته تیم ګټه ملایوي کی نورم ډیر به د ریونیو جنریشن کې کی نو موږ باندې پای کار تاسو مکه وای چې دې نقصان په ملک تم کې کې دی علاقې تمام کې کې او خلکو تمام کې کې.
تیر کال د کمنیانو لخوا د تماکو اعلان کړی شوی کوټا و 50 میلیونه کیلو وا خو په صوبه کې 350 میلیونه کیلو پیداوار وو. خو د پاکستان ټوبیکو بورډ چارواکي وایي په نړیوال مارکیټونو کې نرخونه کم دي نو ځکه دلته هم مناسب نرخونه چلیږي. بل دا چې د تماکو سره تړلې منسټر چارواکي د سیلاب ځپلو په ژغورلو کې بوخت دي نو دوی نوې نرخ د پاره غونډه نه ده رابللې شوې. د تماکو د وفاقي بورډ سیکرټري کیزار احمد ډیو نیوز ته وویل د تماکو د کروندګرو د نرخونو زیاتولو دا غوښتنه په داسې حال کې شوې ده چې په صوبه کې زیاتره کروندګر د سیلابونو له امله په اقتصادي توګه ځپلې شوي. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دغه کروندګرو ته بغیر د سوده د قرضو اعلان هم کړی دی. خو دا یې نه دی ویلي چې د تماکو نوې نرخونه به کله ټاکلې کیږي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیو نیوز، مردان.
درنورونکو دا وایس آف امریکا دی ودا. د ټورنیز شبکې ټویټر مالک ایلان ماسک تیرونه اعلان کړی چې بلو ټیک یعنی تصدیق شوی اکاونټ لرونکي کسان به اوس د میاشتې په سر اته امریکایي ډالر ورکوي. د کمپنۍ په دې پریکړه ټول نړۍ کې بحثونه روان دي. په خبر کې د تصدیق شوی اکاونټ لرونکي زیاتره کسان وایي د پاکستان په شان کمزوري معیشت لرونکي خلکو لپاره امکان نه لري د میاشتې په سر اته ډالر ورکړي. د ټیکنالوژي په هان وایي د ټویټر د ګام سره به یې مینوال کم شي او د درو خبرونو ته بلاره پرانستل شي. په دې حق له د بلو ټیک د ټویټر اکاونټ لرونکو په هان سره نظر لري د ریوی خبريال عثمان خان پر یو راپور سوالي.
د سماجی رابطو ویبپاڼې ټویټر نوی مالک ایلون مسک چې د کمپنۍ چارې په لاس کې اغستی خپل یو پیغام کې ویلي دي چې بلو ټیک اکاونټ یعنی اودی نخه د سرمایدارو او عام ولس په منځ کې امتیازي سلوک وو نو له دې لکه بلې اته ډالره فیس ایښو دی. محمد فهیم چې تصدیق شوی ټویټر اکاونټ لري وایي زه له دې جوګه نه یم چې اته ډالره میاش ورکړم. وایي زما د پاره بلو ټیک سمانه نه لري.
نو دغه ویریفاید اکاونټ زما ضرورت نه دی. کچره دا مانه د اکاونټ اخلي واد اخلي یو ځل نه شل ځل دی واخلي. ما به صحافت ټویټر نه مخکم کو، ټویټر سره هم کوم، په یوټیوب باندې کوم، په فیسبوک باندې هم کوم، عام میډیم باندې هم کوم. اوبه اسیم جاری ساتم، کم از کم زخه بدلا د ویریفاید اکاونټ لپاره پیسې نه ورکوم.
د ټویټر مالک ویلی دی چې د نوي نظام سره به فیس ورکونکو ته ځینی اضافي فیچرز ورکول شي چې پکې جواب ورکولو کې ترجیح د ټویټر مینشنز په سرچ یعنی لټون کې ځانګړي پاملرنه او داسې ځینې نورې فائدې شاملې دي. پوهان نظر لري د ټویټر نوې پالیسۍ عملي کېدو سره به د ټویټر کاروونکو شمیره راکم شي او جالي اکاونټ لرونکو شمیره سیوا کېدو سره ویره ده چې نورې ویب پاڼې هم د پیسو اغستو پالیسي خپل کړي.
بل ماته داسې هم ښکاري چې یو سټیج پر راځي چې فیسبوک به هم دا یو سټیپ اخلي. دا شان دي نور چې کوم سوشل میډیا پلیټ فارم دی هغه به دا سټیپس اخلي، ځکه چې موږ د ټیکنالوژي سره عادت شوی خلک یو او دا زموږ یو مجبوری ده.
د سماجی رابطو په ویب پاڼو نظر لرونکي غیر دولتي اداره ډیټا ریپورټرل تر مخه پاکستان کې نږدې 2.5 میلیون خلک سوشل میډیا استعمالوي. د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې چیرمین پروفیسر فیض الله جان وایي د پاکستان معاشي وضعیت دومره پیاوړی نه دی چې څوک د بلیو ټیک دپاره اته ډالره ورکړي. وایي د ټویټر له دې فیصلې سره به د باوري معلوماتو رامخته کېدو عمل ته زیان ورسي.
نو که داسې وسشي چې یاره دا پیسې پکېږي دي او دا بلو ټیک نو بیا به د خلکو د سیاسي کسانو داسې د سوشل اکټیویسټو د هغې به اکاونټ وي خو هغې به افورډ کولی نه شي چې هغې اته ډالره د میاشتې ورکړي. نو بیا به د میډیا ارګنایزیشن لپاره دا ګران وي چې دا ویریفای کړي چې یاره دا واقعي د دغه کس اکاونټ دی او که نه دی.
ټویټر چې تر اوسه د معاوضې پالیسي لا نه ده عملي کړې، خو د کمپنۍ مالک خپل یو پیغام کې ویلي دي د هر یو هیواد د قوت خرید یعنی د اغستو د توان مطابق په معاوضه اغستی شي او دا به د هر یو ملک دپاره بیله بیله وي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوه، پیښور.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
درنوردونکو راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
پر روان دسمبر کې و امریکا او مکسیکو خپلو کې د تعلقاتو قائمېدو د 200 کاله پوره کېدو کلیزه دستوري نمانځي. د تعلقاتو په دې 200 کالو کې د دواړو ملکونو ترمنځ ثقافتي، اقتصادي، سفارتي او خاندانی تعلقاتو ډیره وده کړې ده. مکسیکو د امریکای دویم لوی اقتصادي او تجارتي ملګری ملک دی. هر کله چې امریکا د مکسیکو د ټولو نه زیات لوی تجارتي ملګری هیواد دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن په 12 ستمبر د امریکای او د مکسیکو ترمنځ د اعلی پایه د شوو اقتصادي خبرو اترو په موقع خپل یو وینا کې ویلي دي چې امریکا او مکسیکو خپلو کې د ټولو نه د زیاتو هنرمندو او د مضبوطو مزدور قوتونو ملکونه او ترقی یافته صنعتي مرکزونه دي. خاغلی بلینکن زیاته کا کله چې موږ خپل ټول قوتونه را یوځای کو نو موږ کې هر یو ملک د نورو ټولو ملکونو ځینې زیات د مقابله وړ ملک جوړیږي او په دې به زموږ سیمه سوکاله کیږي. د خپل ټولو وسیلو د شریکولو په نتیجه کې به زموږ د خلکو د پاره زیات او ښه روزګارونه پیدا کیږي. زموږ د راتلونکي نسل د پاره به د ښو سکولونو بندوبسونه کیږي او د وړو باپاریانو د پاره به د کار باپار زیاتې موقع پیدا کیږي. خاغلی بلینکن نورو وی چې د امریکای او د مکسیکو ترمنځ د ملګرتیا په تیرو کلونو کې نوره زیاته شوې ده. د امریکای، مکسیکو او کینیډا ترمنځ د لوزنامه د قطبی امریکای د سیمې د ترقۍ او زموږ د مزدورانو لپاره د سودمندو نتیجو را برسېره کولو سبب ګرځېدلې ده. دې سره سره د اعلی سطحې د دفاعي خبرو اترو ترڅنګ زموږ خپلو کې همکاري د مختلف قسمه مسلو په تابع کولو کې ډیره اثرناکه ثابته شوې ده. په دې مسلو کې د مختلف قسمه نشئی موادو د کاروبار، د بشری قاچاقۍ او د بدمنۍ مسلې شامل دي چې په شریکې مخنیوي ممکن شوی دی. خاغلی بلینکن دا هم وی چې د صحتمند مقابلې د زیاتولو لپاره د امریکای له طرفه د یوې اهمي منسوبې شروع کیدل دي. دا منصوبه د چپس او د ساينس په نوم یادیږي او د دې ترمخه په قطبی امریکا کې د سیمی کنډکټر د رصد د وسیلو د ترقۍ لپاره مالی امداد ورکول شي. د سیمی کنډکټر د رصد د نظام لوی لوی اوزار د وړاندینه په مکسیکو کې د امریکای انټل او سکای ورک اونې کمپنو سره شته دی. دغه کمپنۍ مکسیکو کې د سیړنی ترقۍ د سیزونو د ادامولو او د تجربو کولو کارونه کوي. چپس قانون د ټولو سیمه کې د قسمه کارونو د پاره د سرمایه کارۍ را ماتولو په بنیاد جوړ کړی شوی دی. دا به دا خبره یقیني کی چې مونږ دا قسمه او دین علاوه نور قسمه هغه اوزار هم قطبی امریکا کې جوړول شو د کوم چې به مونږ ته په یو وشتمه صدای کې ضرورت وي. سیمه د پاره د امریکای بل منسوبه د ګرانې د راکمولو د قانون په نوم ده. د دې منسوبې تر مخې قطبی امریکا کې په بجلی د چلیدونکو لارو، موټرو او د بیټرو جوړولو د پاره په ټکسونو کې رعایتونه ورکړی شوی دی. خاغلی بلینکن وایي چې په دې طریقه نور روزګارونه پیدا کولای کېدای شي، د چاپیریال د عالمی مسلو مخنیوي کېدای شي او د توانایي د تحفظ عمل په مضبوطی دی شي. امریکای او مکسیکو د خپل خلکو د خیر د پاره خپلو کې د فراخه او د کوټلي اقتصادي ملګرتیا او پرمختګ کولو په خې ارادي کړی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی، 202-305-003.
تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.